د سهار لس بجې دی زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو دی یو ساته خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو ملمنخ پریږي خو له هغه مخکې د روانو چارو په لنډه برخه کې به واوري چې طالبانو د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپله کابینه پرون اعلان کړه. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شریعت نافذوي. امریکا د طالبانو د اعلان شوې کابینې په اړه اندېښنه ښودلې او چک، سلوواک او اتریش اعلان کړی چې نور افغان کډوال نشي منلی. بشپړ خبرونه. د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. ملا هبت الله اخونزاده د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې چې تېره شپه د طالبانو ویندویانو رسنیو ته واستوه ویلي دي چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپېڅلو قوانینو په اساس تنظیمېږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي ژمن پاتې شي. طالبانو پرون نوې کابینه اعلان کړه. په دې کابینه کې د حکومت مشر یا رئیس الوزرا محمد حسن اخوند دوه مرستیالان لري چې یو یې ملا عبدالغنی برادر او بل ملا عبدالسلام حنفي دي. ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع د وزیر ملا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو، امیر خان متقی د بهرنیو چارو او ملا هدایت الله د مالی وزیر پر دندو ګمارل شوی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندلی. متحد ایالاتونو د طالبانو لخوا د نوې اعلان شوې کابینې په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د طالبانو لخوا د نوې حکومت د اعلان پر وړاندې په غبرګون کې وویل چې د نوې کابینې غړي یا طالبان دي او یا هم د طالبانو نږدې ملګري او ښځې هم پکې نشته. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې متحد ایالات همدارس د کابینې د ځینو غړو د پیوندونو او سوابقو له پلوه هم اندېښنه لري، خو بیان پرته له دې چې د کوم ځانګړي کس نوم یاد کړي زیاتوي چې که څه هم د طالبانو کابینه سرپرسته ده، خو امریکا به د طالبانو د خبرو نه بلکې د عمل په اساس په دې برخه کې قضاوت وکړي. بیان یادونه کړې چې متحد ایالاتونو خپله مخکې هم خپله دا تمه څرګنده کړې ده چې د افغانستان خلک د یو ټول شموله حکومت مستحق دي. د نړیوال بحران ډلې د افغانستان د نوي حکومت د ترکیب په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ډلې یو سلاکار ابراهیم باهیس ویلي چې په درې دېرش کسیزه کابینه کې ډیری پښتانه او یوازې دوه تاجکان او یو ازبک غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د نوي کابینې د اعلان پر مهال وویل چې دوی دا کابینه د قوم په اساس نه بلکې د اهلیت په اساس غوره کړې. د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنچیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلی مسعود پرون سه شنبه د سویس په ژنیو ښار کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیاره ده.
داسې فکر مه کوئ چې که طالبانو سړکونه ونیول پنچیر یې هم نیولی دی. نه، پنچیر یې نه دی نیولی. زرګونه جنګیالي په دره کې شته. هر شیبه ممکنه ده چې راشي او تاسیبه یې وویني.
طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنچیر یې نیولی دی. ترکیه وایي سکال یې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر اسماعیل چاتالیکی پرون وویل ترکی پولیسو د روان 2021 کال له پیله شاوخوا 9500 بی اسناد پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. اکثر افغانان ترکیې ته د دې لپاره ځي چې له دې هېواده اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي. چک جمهوریت، اتریش او سلوواکیا د یو ګډ اقدام په ترڅ کې په اروپایي ټولنه کې د نورو افغان کډوالو له منلو سره مخالفت څرګند کړی. د چک صدراعظم اندری بابیش پرون سه شنبه د وږي په 14مه له خپلو اتریشي او سلوواک سیالانو سره تر کتنې وروسته وویل اروپایي ټولنه د نورو افغان کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. نوموړي زیاته کړه چې افغانان باید یا په خپل هیواد کې او یا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې پاتې شي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د خلکو د وتلو څپې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه سخت اندېښمن کړي دي. د دې ټولنې غړو پولانډ او هنګري له پخوا راهیسې د کډوالو د منلو لپاره سخت مقررات وضع کړي دي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویل له خپل هیواده به ونه وځي بالاخره پرون ووت. د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې زابولون سیمنتوف چې له کلونو راهیسې په کابل کې یوازې اوسېده په یوه الوتکه کې د امریکا پر لور روان شو. څرګنده نه ده چې 28 کلن سیمنتوف به چیرته ولاړ شي، خو میرمن او نور خپلوان یې مخکې اسرایلو ته تللي دي. نوموړي سږ کال پسرلی ازادۍ راډیو ته ویلي وو که طالبان واک ته ورسېدل نو دی به یې په لتو وباسي، خو له دې سره سره د درې اونۍ مخکې او کابل ته د طالبانو له ننوتو وړاندې وویل چې له خپل زیږنځایه د وتلو نیت نه لري. او په پام کې ده چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی په روانونۍ کې مسکو او پاریس ته ولاړ شي څو د روسیې او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي رابرت مالی به د سپتمبر تر 10 پورې د خپل سفر پر مهال له روسیې او اروپایي شریکانو سره د ایران د اټومي پروګرام او د 2015 کال د اټومي موافقې په برخه کې د یو تفاهم منلو ته د تهران او واشنگتن د هڅولو پر اړتیا خبرې وکړي. د هدف ته د رسیدو لپاره د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په ویانا کې په شپږو پړاوونو کې خبرې وشوې. دا خبرې اوس مهال ځنډېدلې دي، خو د ایران د اټومي موافقې لاسلیک کوونکي اړخونه هڅه کوي چې د دې خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې له دې موافقې ووت او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول، او ایران هم په ځوابي اقدام کې د دې موافقې له شرایطو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو که غواړئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادۍ راډیو .com د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. شپه مخ وروسته قدر منوریدونکو تاسو ته د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبری برخی یا د روانو چارو د برخی اوریدو ترابولم. او دا هم لمړی موضوع، طالبانو د ملا محمد حسن اخون په مشرۍ خپل موقته کابینه پرون اعلان کړه. په دې کابینه کې چې سرپرست بلل شوی د طالبانو څو مهم قمندانان لکه صدر ابراهیم، ملا قیوم زاکر، ملا شیرین، علاءالدین آغا، حاجی لالای آغا، ملا محمد زای او داود مزمل چې د تیرو 20 کلونو په جګړو کې مهم رول درلود نه لیدل کیږي، خو د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادي شورا غړو ته مهمې څوکۍ ورکړل شوې دي. حقانی شبکې ته هم مهم وزارتونه ورکړل شوي. آیا د طالبانو حکومت به نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او که به د نویمې لسیزې په شان یوازې د څو هیوادونو له لورې ومنل شي؟ په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبانو د کابل د نیولو څخه باندې درې اونۍ وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. ملا حسن له تیرو 20 کلونو راهیسې د طالبانو د قیادي شورا غړی و او په نویمه لسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د والی او د صدراعظم د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنگتن کې د یو څېړنیز انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدت یار ته د طالبانو کابینه له څلورو نظرونو د پام وړ ښکاري.
اوله مسله دا ده چې د دې کابینې کې د ښځو شتون نشته. دویم دا ده چې په دې کابینې کې یو تاجک ده او یو ازبک ده. او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډېره د حقاري شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوی ده. څلورم مسله دا ده چې د مهمو کلیدي وزارتونو دپاره او تخنیکي وزارتونو دپاره لکه د عامې روغتیا وزارت شو، ټکنالوژي او داسې نورو وزارتونو شول، دې دپاره هم ملایان ګمارل شوي.
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللی، ملا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلی او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنیو چارو وزیر وي د دغه وزارت چې امیر خان متقی به یې سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت ملا یعقوب ته ورکړی شوی چې د ملا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د ملا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړې ده. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیرې ته ویلي چې کابینه یې ټول شموله ده. دی وایي د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په خټه ازبک، لوی درستیز فسیح الدین د بدخشان او د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف په خټه تاجکان دي. د په کابینه کې د ښځو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې ښځې نشته. د طالبانو د اسلامي امارت لوري په اعلان شوي سرپرستۍ یا موقت کابینه کې د ښځو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امرالبالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نویم لسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک یې د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول، تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامع لمونځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبانو ولې خپله کابینه سرپرسته بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1989 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړی و چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرزیدو پوری سرپرسته پاتې شو. څرګنده نه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړې کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یو مرکه کې وویل پکار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شموله وي، ښځو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. دې ته ورته دریځ اروپایي ټولنې ښودلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډېر وختي دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو بالاخره پرون د ملا محمد حسن اخون په مشرۍ خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. په دې کابینه کې د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادي شورا غړو ته مهمې څوکۍ ورکړل شوې دي. اسمت ساروان د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی سره د دې کابینه پر څرنګوالي مرکه کړې. ښاغلی یوسفزی چې له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو اړوند موضوعات تعقیبوي، لومړی د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په اړه نظر څرګندوي.
ملا محمد حسن اخوند د طالبانو د افتدایي مشرانو شکده دی، د کندهار اوسیدونکی ده، په قوم بابر ده. د طالبانو حکومت چې جوړ شو دی د ملا رباني اخوند، څوک چې هغه وخت د طالبانو رئیس الوزرا و، د هغه مرستیال او په عین حال کې د طالبانو د خارجه چارو وزیر و. بیا چې په 2002 کال کې ملا محمد رباني اخوند غالبا د کینسر د مرض له وجې نه وفات شو، د هغه د وفات نه وروسته دی د طالبانو تر سقوطه پورې د طالبانو رئیس الوزرا و. د طالبانو د سقوط نه وروسته دی بیا هم د طالبانو د رهبری شورا مهم غړی و او په ډیرو مجلسونو کې به شرکت کولو، خو ډیر وخت د پاره تنها پاتې شو. دی څنګه دی د بابل قوم سره تعلق لري او د کندهار د، یعنی په طالبانو کې ډیر زیاته غټه برخه نه لري لکه نور قومونه د کندهار چې لري، افراد یې دومره زیات نه دي پکې. خو د ده په اړه باندې ویل کېږي چې دی نرم سړی ده او د خپل پخوانی مشرۍ په وخت کې له ټولې کابینې د طالبانو هغوی سره ښې اړیکې لرلې او د واک چلولو یا د کابینې د چلولو تجربه د پخوانی ځان سره لري.
طالبانو ډېر شمېر غړي حسن مشان په تور لیست کې د ملګرو ملتونو یا د امریکا، فکر نه کوي چې دا به د دوی لپاره یو ستونزه وي؟
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکې د ترهګرۍ په تور لیست کې دي، او طالبان لپاره به دا تر ټولو ستر چیلنج وي چې دغه وزیران به څنګه کولای شي چې د افغانستان نه د باندې سفرونه وکړي. خو طالبان پوره اعتماد دي.